السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین 2 بجې وی نن د ګل ورځ او د 2013 کال د جون څلورم نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو او نس پروګرامونه ټولنه او سختريزي او د سولې په لور حملرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه وو.
السلام علیکم. پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي وانه کې ګرز بندیز دی او دوی د حالاتو قابو کولو هڅه کوي. په کابل کې 14 ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلاړولې ده او په ګواتیمالا کې د لاوی بایدو پیخه کې لسګونه کسان مړه او سلګونه ژوبل شوي دي. د خبرونو تفصیل. تیر مازیګر د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ او ځایي طالبانو ترمنځ شخړه شوې چې پکې د طالبانو په ډزو د غورزنګ کسانو ته مرګ ژوبله وخته. په دې اړه متضاد شمیرې مخې ته راغلي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سهیل احمد خان بیګا مشال لړیو ته ویل د امن پر ځای کولو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. نوموړي زیاته کړه
دی وخت کې 11 کسان انجرد دي. یو کیژوال دي شوی دا چې هغه کنفرم دا وانه کې فلال کرفیو دا. ما 120 نمبر جرګر وخت هغه سره وانه کې خبرې کوو، حالات به ډیفیوز کوو، امن لپاره به خپل کوششونه کوو.
هلته په ډیره اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې یو کارکونکي د نوم نه خودلو په شرط بیګا مشال لړیو ته ویل په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوي او 15 ژوبل شوي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران تور لګوي چې حکومت پلوه طالبانو لخوا د دې غورزنګ د مشر علي وزیر استقبال ته په ورغلو کسانو د ډزو په نتیجه کې دا پیښه رامنځته شوې ده. حکومت پلوه طالبانو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. تیره شپه د شمالي وزیرستان په میرانشاه تحصیل کې نامعلومه کسانو یو تن په هدف برید کې وژل دي. ځایي چارواکو نن سهار مشال لړیو ته ویل په دې پیښه کې 2 وسلوال چې مخونه پټ کړي وو په حمزه ونې سیمه کې یو کور ته ننوتی او په ډزو یو تن وژلې. په یاد سیمه کې په تیرو 3 ورځو کې د سلورم تندې چې د هدف برید ښکار شو. بلخوا په میر علي کې د هدف وژنو بدمنې د وروستیو سپو خلاف د ځوانانو احتجاجي ناسته نن په 3 ورځ هم دوام لري او له حکومت غوښتنه کوي چې د سیمې امنیت ټینګ کړي. افغان امنیتی چارواکي وایي نن له غرمې وړاندې په کابل کې د لوی جرګې تالار ته نږدې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. د کابل د امنی قومندانۍ ویان حشمت ستانګزي مشال لړیو ته ویل په دې 14 کې چې ویل کېږي انتحاري و لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي ستانګزي په خبره په وژلو شو کې یو یې پولیس او په ټپیانو کې د پولیسو 2 تنه منصوبین شامل او پاتې نور ملکي وګړي دي. د کابل امنی قومندان داود امین بیا وایي چې د لوی جرګې په تالار کې نن د افغانستان د امنیت په اړه د دینی عالمانو د شورا غونډه وشوه. په غونډه کې د هیواد له بیلابیلو برخو دینی عالمانو، قانون پوهانو برخه واخیسته او 14 هغه وخت وشوه چې د غونډې ګډونوال له تالار نه بهر د وتلو په حال کې وو. دغه غونډې ته د افغانستان د اسلامي مطالعاتو د مرکز مرستیال مولوي غفران الله مراد په وینا کې ویل
دغه جګړه هیڅ راز دینی او شرعي صبغه نه لري. همدا جګړه ده چې بیرونی مداخلو ته زمینه مساعده کړي او د اسلام او افغانانو د بدنامۍ سبب شوې ده.
په دغه غونډه کې چې په زرګونو دینی عالمانو پکې ګډون کړی و له وسلوالو مخالفینو غوښتنه وشوه چې د حکومت د سولې وړاندیز ته ومني. د کابل د دې 14 تر اوسه برید چا نه دی قبول کړی، د برید ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. بخښنه غواړم. د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوځ مطبوعاتي دفتر وایي چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړه روانه ده. یاد دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي پرون د دواړو خواوو په نښتو کې 15 کسان وژل شوي دي چې 3 د داعش او 2 د طالبانو وسلوال دي. د اعلامیې له مخې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ لوی اونۍ را په دې خوا سختې نښتې روانې دي. طالبانو او داعش تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ. اوس څو نړیوال خبرونه. د ګواتیمالا چارواکي وایي د یو ورشیندونکي غر نه د لاوی راوتلو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او خواوشا 300 نور ژوبل شوي دي. د سرخار ګواتیمالا نه جنوب مغرب اړخ ته تقریبا 30 کیلومتر لرې پرون د ورشیندنې په دغه پیخه کې ایرا او ویلې شوي کمرې د لاوی په شکل کې راوتلې دي. دغه لاوه چې تر 30 کیلومتره پورې بهیدله په یو شمېر کلو ورغلې پکې کورونه تباه کړي او خلک یې پکې دننه سوځولي دي. د ګواتیمالا د آفتونو سره د مبارزې ملي ادارې مشر ویلی دا لوا د دریاب په سیر بهیدل چې یو کلی ډیر متاثره کړی دی. په هوا کې د ایرو الوتلو له وجې د ګواتیمالا ښار ایرپورټ بند کړل شوی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کورد میشتو سیمو ته ولاړ. نوموړی هڅه کوي چې د روانې میاشتې څلېرشتمې نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کورد میشتو سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. اردوغان پرون په دیار بکر ښار کې چې اکثر اوسیدونکي کوردان دي خپلو پلویانو ته وویل د حکومت په دې سیمه کې د بیا رغونې او د کلونو تاوتریخوالی وروسته د سولې دروستلو لپاره ډیر څه کړی دي. د یو اټکل تر مخه د ترکی په آبادۍ کې څلورمه برخه کوردان دي. له 1980 کال راهیسې د ترکی حکومت د کوردستان له کارګر ګوند سره په جګړه بوخت دی. ترکی، امریکا او شمېر نور هیوادونه چې په کې یاد کوردستان کارګر ګوند ترهګر ډله بولي. رجب طیب اردوغان په تیر وخت کې له کورد وسلوالو سره د سولې ملاتړ کاوه، خو په 2015 کال کې د ترکی حکومت او کورد وسلوالو ترمنځ اوربند مات شو او له هغه وخت بیا د دواړو لورو ترمنځ خونړی تاوتریخوالی پیل شوی. یو عراقي دولت یوې فرانسوي میرمنې ته په اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کې د شاملېدلو په جرم د عمر قید سزا ورولې ده. د څلورو بچو مور ملینا بوغیدیر ته اول په غیر قانوني توګه عراق ته د داخلېدو په جرم کې د شپږو میاشتو قید سزا ورول شوې وه، خو د نوو شواهدو مخې تر راتلو وروسته عدالت پر هغې د بیا مقدمې چلولو امر وکړ. پرون 19 کلنه ملینا له داعش سره په تعلق قصورواره وګرځول شوه او ورته د عمر قید سزا وارول شو. تا و تر دې غړې زمو خبرونه اوس ته هوا حالو د کرنسی وای.
نن د اسلام آباد د سکای ایکسچینج نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 143.8 روپۍ غستل کیږي او په 149.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 145.40 روپۍ او په 159.50 روپۍ. یو یورو په 138.10 روپۍ او په 189.40 روپۍ. د متحده عربی امارات درهم په 2.40 روپۍ او په 2.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ او په 1.80 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.65 روپۍ غسل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې د باران امکان دی، او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 9.0، بنو کې 4.5 او 2.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 22 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې باوري پروند جنوبی وزیرستان په واڼه کې طالبانو د پښتون اشغورن غورزنګ پر یو مشر او د هغه په ملګرو د ذکر چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ اوخته.
کمال یلغاری وک پلتا په عام عوام باندې ټکی مولته ځای طلبون وی غټه وسله استعمال کړه، واړه وسله استعمال کړه، ساوینه کاسون پکې زخمی شول، شپږ کاسون شهیدون دي.
د قبایلی سیمو د ځوانانو د جرګې خړی وای د هیواد سیاسي مشران د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه د دوی هڅې استای.
څکره د فاټا مرګر شوه د هغه ورځې نه څومره سیاسي قیادت چې ده او څومره ملي دې نو هغوی د فاټا یو جرګې د کاوشینو ستای شو کو
او 19 پروګرام ټولنا او سختريزي حمله رو
دا غریب آباد دلته په خاوري او علاقہ دا نو دلته کې زما کور چې کوم په کرے باندې خښته نو هغه چې کوم د مونږ باندې په باندې والا غول چیرې دلته کې احساس نور خلکستان دی او
دا مشال تر سنگي باوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پروند جنوبی وزیرستان په واڼه کې طالبانو د پښتون اشغورن غورزنګ پر یو مشر او د هغه په ملګرو ډزې کړي چې پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته. دغه تلفاتو په اړه بیلابیلې دعوې شوې دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو دغه پیښه او پکې ولسی وګړو ته اوخته مرګ ژوبلا تایید کړي او وایي چې په سیمه کې دا مهال کرفیو لګیدلې ده. د غورزنګ مشر منظور پښتین د ده په ملګرو پرونی برید غندلې او هوډ یې څرګند کړی چې د سیمې د امن لپاره به د 200 لسیزه مبارزه دوام ولري. بلخوا بیګا د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کوټه، اسلام آباد او پېښور کې د غورزنګ سلګونه پلویانو د واڼې د پرونې پېښې پر ضد احتجاجي لاریونونه اهم کړي دي. تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
پرون دی اتوار په ورځ مازیګر مال پنځه بجې د سولي وزیرستان ستر پنډ غولي وڼکښې د پښتین ژغورنه غورځنګ او ځایي طالبانو په منځ کښې شخړه او یو طرفي ډزونه وشول. په شخړه کښې د ځاني زیان مرګ ژوبلې په باره کښې متضاد اطلاعات رارسېدلي دي. د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سویل احمد خان وایي چې د ابتدایي رپورټ په مطابق د غورځنګ یولس سون پر ارجلی او یو ژله شوی دا وخت په سیمه کښې ګرځبندیز لګېدلی دی.
رپورٹس راضی کا نا نو آگئی کے خو دے وقت کی گیارہ کسان انجرڈ دی یو کیجول دی شوی دا چاگا کنفرم دا وانا کی فیلال کرفیو دا ما 120 نمبر جرگر اوختا آگئی سر وانا کی خبری کو حالات با ڈیفیوز کو امن دا پارا بخپل کو ششو نا کو دا سیچویشن نور اسکلیٹ نشی او خبرا چی زر تر زر امن طرف تر آتاو شی.
دیوانس تر اسپتال نر واتلی دیوانا یو سی دون کی محمد رفیق دی یو مڑی پر شامل دی پر ارجل یو شمیر اتا دیر شو
مشال
ریڈیو پشتانے ادارے یو ذمہ وار چاروا کی چکم پنم جواتول اور جاغ ریکارڈ کول خوش نہ کڑل دے دو مڑیو او پنجویش پر جلیو پخلای وکړلی. په پیښه کښې پر ارجلی یو ځایي خبریال نورعلي وزیر د شخړې په سترګو حال په دا رنګ بیان کړ.
دا ډیز ولا کېده دا را په غټ لیول باندې بیا مې چېرته داسې دا ډیز نه دلای مکمل یلغار یې وکړ. پولتا په عام عوام باندې ټکی مولا ته ځایي طالبون وي غټه وسله استعمال کړه واړه وسله استعمال کړله ساوینه کاسون پکې زخمي شول شپږ کاسون شهیدون دي او ولته په سپتالینه کې امرجنسي لګېدلې وه ډېر مریضون دي ټکی نږدې سیمې سپتالینه دي هغه ته مریضون په لابسر راوند
مشال ریڈیو چپ داغا لڑکشے دے پشتین جغورن غرزنگ ستر مرشر منظور پشتین سرا تماس ونی وان آغوی سوو ویل وار وی زنے
استقبال طالبان راغل باندھے تشدد شروع کو نو خلکو نره بازی شروع کړه نو په دینه بعد دوی فائرینګ څخه شروع کو دغه چې کوم زیاتې روان دي د پښتنو سره د ډیر دور نه روان دي اوس هم روان دي دین اسلام موږ وتلی دغه د پاره یو دغه به بنکیږي.
د ورنه د اوس دونکو د وینا په مطابق د منظور پښتین د ټوپای د مخنیوي په وجه د غرزنګ او ځایي طالبانو په منځ کښې د څو ورځو نه کشمکش او جرګې مرکې روانې وې چې کومې تیره ورځ د دغې پیښې او مرګ ژوبلې باعث وګرځېدې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ولی د قبایلي سیمو د اوسیدونکو یې د حقونو پرمختګ لپاره به د قبایلي ځوانانو د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي دا خبره پرون ماښام د چارسدې په خپل کور کې د قبایلي ځوانانو یوې جرګې او خبریالانو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه د فاټا او خیبر پښتونخوا د انضمام لپاره په شوې آئینی ترمیم کې د دوی هغه غوښتنه چې په صوبایي کابینه کې دی د قبایلي وزیرانو لپاره کوټه مختص شي نه ده منل شوې. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر نه اورو.
عوامی نیشنل ګوند وایي چې د فاټا د انضمام په اړه د دوی دوه بنیادی غوښتنې نه دي پوره شوي او د دغو غوښتنو پوره کولو لپاره به هڅې جاري ساتي. تیر ماښام په ولی باغ چارسده کې د قبایلي ځوانانو لپاره د روژه ماتي د یو دعوت پر مهال خپل وینا کې د عوامی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل تو کوم اورس چې د پښتونخوا، سند، پنجاب او بلوچستان صوبایي اسمبلیانو لپاره ټاکنې کیږي هم په هغه ورځ دې زمشو سیمو کې کې هم وشي او بل غوښتنه مداوه چې په یو دیرشم آئینی ترمیم کې دی ولیکل شي چې په صوبایي اسمبلی کې بعد د سیمو سره تعلق لرونکي یو شمیر وزیران هرومرو وي ځکه چې د قبایلي سیمو خلک د خپلو ستونزو لپاره راځي نو چې چار صدا او مردان ته منډې نه وهي. تیر ماښام د قبایلي سیمو د ځوانانو سازمان د فاټا یوت جرګې یو شمیر غړیو ولی باغ کې د عوامي نیشنل ګوند د مشرانو سره د ګوند په بلنه په دې موخه ملاقات وکړو چې د فاټا د انضمام په لړ کې د جرګې د غړو د هڅو اعتراف وشي. د دې جرګې ویاند امیر اپریدي مشال ریډیو ته د دې ملاقات په اړه زیاته کړه.
څومره سیاسي قیادت چې دی هغوی د فاټا یو جرګې د کاویشنو ستایش وکړو او زموږ ستایش لپاره اپریسیشن لپاره سبا 12:30 بجې باندې نواز شریف راغوښتي یو او بیا ماښام چې دی ملي رهبر افتاب احمد خان شرپاو چې زموږ ملګرو لپاره زموږ اپریسیشن لپاره افتاب پارټي پروګرام کړی دی.
په دغه موقع اسفندیار ولی خان وویل چې په پاکستان کې د پښتنو بقا او یووالی د وخت ضرورت دی نو موړی زیاتوي. اسفندیار ولی خان وویل چې افغانستان په چترال، دیر او د بلوچستان په سیمو اعتراض نه لري چې د پاکستان برخه دي، نو په قبایلي سیمو هم یې اعتراض نشته.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو، د پاکستان د موسمیاتو اداره وایي دغه هیواد په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې به په راتلونکو څو ورځو کې د تودوخې درجه 30 ډیګري سانتي ګریډ ته رسیږي او یا به هم تر دې لوړې درجې ته ورسیږي. د دې ادارې د چارواکو په خبره د خیبر پښتونخوا کې د ګرمۍ په موسم کې به په راتلونکو 2-3 ورځو کې د باران امکان هم نشته. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل نور.
د پاکستان موسمیاتو اداره وایي په راتلونکو 3 ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو کې ګرمي زیاته وي. د موسمیاتو ادارې یو چارواکي محمد ریاض د اتوار په مازیګر مشال لډیو ته وویل د پیښور مردان ثوابه 400 کوارټ په ګډون د خیبر پښتونخوا په ګرمو سیمو کې په راتلونکو 3 ورځو کې د حرارت درجه 30 سانتي ګریډ او یا لدی هم څخه د زیاتېدو امکان دی.
دا اوس کې مہینہ دا جون دا پاکستان کی سب سے گرم ترین مہینہ دا اور دیکھے جب میکسیمم ٹیمپریچر رائز کی گی بعض علاقوں کے تقریباً 50, 46, 47 زیادہ تر موسم چرے اگر خوش دے باران والے چانس پکی نشتا. خیبر پختونخوا کے مخ کے نصب یو ہفتہ مخ کے 15 ورځې بارانونه او کلبه اور یزوه خداغینه هغه سیستم اوس ختم شوی دی.
محمد ریاض په خیبر پښتونخوا د ورګډو قبایلی سیمو پاړه وای د ابو هوا بدلون لوجې پاغه سیمو کې هم موسم د پخا په نسبت زیات توت شوی دی او راتلونکو 2-3 ورځو کې الته هم د باران امکان نشته.
قبایلی علاقې هغه زمونږ هغه کې هم اوس د ګرمۍ کم سپیل چې ویو کې دی هغه شو دی. جون مہینه چې دا ګرم ترین مہینه ده
دا چې د سخت گرمی او تودو سپونه د خوندی پاتې کېدو لپاره څه کول پکار وي په مومندو کې سرکاري ډاکټر داوود مشال ریډیو ته ویل د زیاتې گرمی له وجې په بدن کې اکثره د اوبو کمی راځي نو باید دې خبرې ته د زړه ناروغه کسان زیات پام وکړي. د خیبر پختونخوا په ګډون په پاکستان کې بل عموم او په ځانګړي ډول په سند کې د تودوخې درجه زیاته لوړه ده. پاکستانی رسنۍ وایي د اتوار په ورځ د سند په دادو کې د ګرمۍ له کبله 3 کسان وژل شو. محمد ریاض یاتوي چې په کراچۍ کې دا مهال سخته ګرمي ده خو له سمندره ورتلون کې تودې سپې بندې شوې دي. په کراچۍ کې د خیر ښېګڼې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی تیره میاشت رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې په میاشت کې ورته د 50 اغو کسانو مړي راوړل شوي دي چې د خپلوانو په وینا یې د تودو سپو له وجې مړه شوي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځو یو بل رپورټ ته. د خالی پښپا کوټې ته نږدې د کویلی په یو کان کې د چاودنې له امله درې کان کیندونکي مړه شول. چې ورسره روان کال په ورته پیښو کې د مړو شوو کسانو شمیره شاوخوا څلوېښتو ته ورسېده. د بلوچستان په حکومت کې د قانونو چیف انسپکټر وایي له پیښو وروسته یې د یاد کان د حفاظتي تدابیرو د نشتوالي له وجې تړلې او پلټنې یې پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر نورو.
د بلوچستان د قانونو چیف انسپکټر وایي چې د کویلی په قانونو کې د مرګونی پیښو لوی سبب د حد نه زیات جوړول دي. افتخار احمد وایي چې دغه جوړتیا دا مهال د سلور نه واخلي تر 5000 فوټو پورې رسیدلې ده. هغه دا خبره تیر مازیګر پس له هغې مشال لیډیو ته وکړه چې د خالی په ماخام کوټې سره نږدې د کویلی په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو د جمع کېدو له امله درې کان کندونکي او یو امدادي کارکوونکی ووژل شول. نوموړی زیاتوي چې د قانونو ټیکداران د دې پیښو
د بلوچستان په 5000 قانونو کې تقریبا ټول ډیر جوړ شوی دی او حکومت د جوړتیا لپاره هم څه حد نه دی ټاکلی. نو دا د کولی یا د سکرو د کان خاصیت دی چې څومره ژورې کانې نور اخلي او بیا دا کان کیندونکي د دغه اور رپورټ کولو پر ځای هغه د اور خوله بند کړي او مخکې ولاړ شي. د دې تازه پیښې سبب هم دغه و چې یو ځای کې اور لګیدل او کان کنونکو یې پروا ونه کړه او خپل کار جاري وساته. نو بیا د دغه لګیدلی اور د ځای نه ګیسونه جمع شول.
خو بلخوا د قانونو یو ټیکدار ظاهر خان وایي چې حکومتي انسپکټرانو ته د دې هر څه وجوهات معلوم دي، نو بیا ولې قانوني کاروایی نه کوي؟
دا ذمہواری خو د انسپکټر اف ماین چې ده کنه، دا غوی ذمہواری ده. زمونږ په بلوچستان کې چې څومره ماینینګ ده، د هر یو جدا جدا انسپکټر ده، د هغه چیف انسپکټر اف ماین ده. خو دا غوی مثال دا چې لکه د ثانی دا خو دا غوی کار ده. د دې ار ام اس انسپکشن او ماین انسپکټر په درې کال باندې راځي نه فیوریه تراشي
د افتخار احمد نه مې وپوښتل چې د حکومت ذمواري نه جوړیږي چې دې قانونو کې د کارکونکو د ژوند خوندي کولو په موخه ګامونه پورته کړي.
یوازې د بلوچستان په دوکۍ کې 800 قانون دي او په ټول بلوچستان کې کم زیات 5000 قانون لپاره نه انسپکټران دي. نو د یو انسپکټر لپاره دا څنګه ممکنه ده چې د دغو ماینونو یا قانونو معاینه وکړي؟ دا خو د مزدورانو اتحادیو ته پکار دي چې د قانونو مالکان مجبور کړي چې د قانون سره سم د هر کان لپاره یو انسپکټر وساتي. دا مهال دلته داسې هیڅ نشته.
خو د مزدورانو د اتحادیې نېشنل لیبر فیډریشن صوبې بلوچستان صدر میرداد خیل وایي چې سازمان یې په دې اړه احتجاجونه هم کړي او مذاکرات هم، خو حکومت خپل ذمواري نه پوره کوي.
لیبر یونین خو همیشه کوي دا مونږ ارتیکل اشاره کړی دي، نور دې دې مظاهره کړی دي، لیکن دا د مالک او د مزدور هډې فرق دی. او بیا دا خو ذمواري د حکومت ده. کوم شری ته چې لیسنس ورکړي ډی ایم ډی وغیرہ دا مالک ته، نو مالک ته نه کم از کم دا معاهده خوږي کنه چې دا دې کې څه حادثات دي، دا څه مسائل وي هغه به ته حل کړي. هغه وایي چې زه دا کار کوم، نو ال بیا هغه ته لیسنس ورکړي.
په تیرو 15 میاشتو کې د بلوچستان د کویلی قانونو کې دا ډول پیښو کې تر دا مهال 30 کسان وجلې شوې دي، خو تر دا مهال د کان کندونکو د حفاظت لپاره نه خو کومه قانون سازش شوې ده او نه نورو ادارو کوم ګامونه پورته کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د افغانستان د خوست یو شمیر خزې او مدني فعالانې وای په یاد ولایت کې د تذکرو د ویش په عمل کې د خوستو لپاره ستونزې شته او دوی نه دي توانېدلي چې په خپلو سیمو کې پیژند پاڼې واخلي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د پیژند پاڼو د ویشلو موده د یو میاشت نور هم وغځول شي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نورو.
د خوست یو شمیر خزی او مدنی فعالان چې د یکشنبه په ورځ د اعتراض په بڼه د خوست د خزو چارو ریاست په انګړ کې راټولې شوې وې، نیوکه کوله چې په مرکز او ولسوالیو کې د تذکرو د ویش په پروسه کې ستونزې دي او دوی کلی په کلی پسې ګرځي خو بیا هم تذکره نه ورکول کیږي. د بی بی عادنه په نوم د خزو د وی کلیوالي شورا مشره مشال روډیو ته وایي
چې غی کل ته چفزار غوال د تذکرو ولار غوال مو ټولې فیاند ویروستل شورا مشره یم. د مو کلی مشر ټاپ په وینه تذکره ویر کوي، اینه می بوتل کې جری کل تک جری کلی کیا نه ویر کوي، تذکره نه ویته جوړوي نه دیغه ولګل پوس در کوټای در کوټای کیا نه ویر کوي. کاری ما شرمیاي ملکو چې تاسو د تذکره خرڅی کړی دي، مونږ خپل اکسونه اویر ډل خپل سپینی پر مې ما اویر ډی چې دا د مونږ مدي چې خرڅی کړی دي، مونږ نور چا کوم ته تذکره نه جوړوي.
په خوست کې د خزو د اعتراضي غونډې ایوي بل ګډونوالي داسي ویل
فرض کوي د مو ګورونه یو خزو اکثر په خولون دي کوي، دا باید په خولون دي نشي. دوه مر چې سړی عقل لري هم تومره پار شي کې فرض کوي کې خزا عقل لري دې ټکنونه نه میګ دا تا مالورو چې یوخه مشر میکتا یوخه سرپرست ځان ته یو ښه کاندید وټاکو چې مېږې ژوند دې مېږې راتلونکي مېږې کلي مېږې ولس دې مېږې اولادو سرنوشت وټاکي هموږې وطن سرنوشت وټاکي هموږ راتلونکی په دغه مشرانو سې ټاکلی دی په دغه مشرانو سې تړلی دی.
د خوست د ښځو چارو رئیسې ملالۍ ولی هم په خپلو خبرو کې د نوملیکنې او د تذکرو د ویش په پروسه کې پر شته ستونزو اندېښنه وښوده او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې دا بهیر د یوې مودې لپاره وغځوي.
متاسفانه په دا یوه دوه میاشتو کې چې د تذکرو ټیمونه دلته راغلي د خوست ولایت دوی نه دي موافقه سوي چې تذکرې واخلي، نو د دوی د تذکرو د نه اخیستو په برخه کې زیات مشکلات او چالشونه رامنځته کېږي. دوی رایه نسي ورکولی، دوی په راتلونکو انتخاباتو کې برخه نسي اخیستلی. بیا نو هم زموږ هیله او تقاضا دا ده چې دغه پروسه که یوه میاشت نوره وغځېږي تر څو دغه خویندې چې د تذکرو د اخیستو نه محرومې پاتې دي د ملي پروسې نه وروسته پاتې دي دوی تذکرې واخلي.
بل لوري ته په خوست کې د پیژند پاڼو د ویش مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د نارینه په پرتله دوه برابره ښځو ته په دې پروسه کې تذکرې ویشل شوي، ځکه چې 90% ښځې تذکرې نه لري. د یاد بهیر مشر افضل فطرت وویل چې
څومره چې د خلکو غوښتنه ده چې موږ ته دومره تذکرې په دې لنډ وخت کې توضیح کړي، دغه شان موږ نشو کولای. موږ 2000 تذکرې توضیح کړي دي، په دې کې مو څلور وزاره زنانه وو خویندو ته تذکره توضیح کړي ده. اوس چې ځینې خلک انتقاد کوي هغه خاص کاندیدانو رجح کړي وي او یو ځای کې ګروپ جوړ کړي هغې ښځ زنانه وي راټولې کړي، نو دې ته موږ نشو کولای چې یو خاص ټیم ورکړو. موږ ټیم د ولس دپاره دی، کاندیدانو دپاره نه ده.
بل لوري ته د خوست ولایت چارواکي هم په یاد ولایت کې د تذکرو په ویش او د نوم لیکنې په بهیر کې ستونزې مني او د دواړو مرکزي ادارو غوښتنه کوي چې خپلې ولایتي ادارې اکمال او تجهیز کړي تر څو دا بهیر ګړندی او چټک شي. د خوست د والي ویان طالب منګل وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د نفوسو د احوالو د ثبت اداره باید د خپلو ولایتي ادارو د اکمال او تجهیز په برخه کې د ولایتي ادارې پرله پسې غوښتنې او اړتیاوې په پام کې ونیسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سه اوریدونکو د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې 13 میاشت افغانستان پر روانه جګړه کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې له امله تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د دغه ډلې مشر 13 ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د مې په میاشت کې 1540 ملکیان وجل شوي او ټپیان شوي دي. یا د ډله او سوال طالبان دایشه حکومت په ترتیب سره د دغه مرګ ژوبلې عاملین بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او هم سوال طالبان دا راپور رتوي. تفصیل د یوسف صدران نور.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ورستي راپور له مخې د مې په میاشت کې د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې له شپېتو ډېرې پیښې شوې چې 133 ملکي کسان پکې وژل شوي او 328 نور پکې ټپیان دي. د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شویو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او د پخو عمر کسان شامل دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې په ورځ وویل انتحاري حملې او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي. د ښاغلي تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو عملیات او هوایي حملې هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوي دي. تسل په مې میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډېر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولي.
مې میاشت خو نړۍ میاشت وه په افغانستان کې د تقریبا د شپېتو ترهګریزو پیښو په ترس کې 1540 کسان ته مرګ ژوبله وشوه چې په دې کې 133 کسان شهیدان شوي دي او پاتې نور هم زخمیان دي. زخمیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د دفتر په همکارۍ ترتیبوي. په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له عامو خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د یکشنبې په ورځ په خبرو کې د ملکی وګړو خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې وروستی راپور رد کړ. وی ویل چې دا یو موږ دا راپور نه تاییدوو، دا واقعیت نه لري چې زموږ ځواکونه د ملکی خلک هدف ګرځولي وي او یا د عملیاتو په نتیجه کې ملکی وګړو ته زیان رسیدلی وي.
په
افراد ملکی را آسیب زده باشه یا یک آسیب رسیده باشه.
خغل دانش دا سرګندونی داس مال کې ویچام د 13 اونۍ د افغان ځواکونو د 02 کې ته عملیاتو کې چې په ننګرهار ولایت کې درلودل عام خلکو ته د مرګ جوړل دا وختو ادا وشوه. خو د نوموړي په خبره تر اوسه هیڅ داسې تایید شوی راپور نشته چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې عام وګړو ته مرګ جوړل وخی.
د ماسپخین دوه نیمه بجې شوې دي. لن خبرونه د نجیب عامر نور.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سهیل احمد خان وای په وانه کې د تاوتریخوالي د پرونی پیښې نه پس چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله واوخته نن هلته ګرځبندیز دی او دوی د حالاتو د سمولو لپاره د 130 مشرانو یوه جرګه غوښتې ده. پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او طالبانو ترمنځ لانجه وشوه. راپورونه وایي د طالبانو په ډزو د غورځنګ غړي عام کسان مړه او ژوبل شوي دي. د مرګ ژوبلې په اړه متضاد راپورونه ورکړل شوي دي. افغان امنیتي چارواکي وایي نن له غرمې وړاندې په کابل کې د لویې جرګې تالار ته نږدې 14 یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنی قومندانۍ ویان حشمت ستانکزي مشال لډې ته ویل په دې 14 کې چې ویل کېږي انتحاري ولک تر لږه 8 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمهواري چا نه ده منلې. د جرګې تالار کې نن 2000 نه زیاتو دیني عالمانو په یوه ګډه اعلامیه کې ځانمرګي بریدونه حرام وګرځول. د افغانستان په ختیځ کې د افغان پوز مطبوعاتي دفتر وایي چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ جګړه روانه ده. د دواړو خواوو په نښتو کې 15 کسان وژل شوي دي چې درې د داعش او دوه د طالبانو وسلوال دي. طالبانو او داعش تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ګواتیمالا چارواکي وایي د یو ورشیندون کې غر نه د لاوی راوتلو په نتیجه کې لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي او خوشا 300 نور ژوبل شوي دي. دغه لاوه چې تر 30 کیلومتره پورې بهیدله په یو شمېر کلو ورغلي چې پکې کورونه تباه کړي او خلک یې پکې دننه سوځولې دي. په هوا کې د یورو الوتلو له وجې د ګواتیمالا ښار ایرپورټ بند کړل شوی دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کورمیشتو سیمو ته لاړ. نوموړی هڅه کوي چې د روانې میاشتې 23 نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کورمیشتو سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. د وټکل تر مخه د ترکی په آبادۍ کې 1/3 برخه کوردان دي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام ټولنې او سخت ریزی ته. د 19 خبرونو د دې لړۍ پر روانه برخه کې په پاکستان کې د مذهبي لږکیو ژوند طاقت نشو ده. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
ټولنه او سخت ریزی
د مشال رادیو په ونې خبرونه ټولنه او سختدریزي کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قانون په اړه بحث واوریدی. په پاکستان کې له اوږدې مودې راهیسې د سختدریزي څپه دوام لري چې په دغه هیواد کې مذهبي لږکي هم اغیزمن کړي دي. ټولنه او سختدریزي روان خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې سختدریزي د دې هیواد بیلابیل مذهبي لږکي په څه ډول اغیزمن کړي او هغوی څه ستونزې لري. پاکستان کې د هندستان د نیمې وچې تر تقسیم وړاندې لا د بیلابیل مذهبونو وګړي اوسېدل. خو د پاکستان تر جوړېدو وروسته ګڼو هندوانو له پاکستانه هندستان ته کډي وکړي او له هغې خوا بیا ګڼو مسلمانانو پاکستان ته کډي وکړي. په پاکستان کې دا وخت د ټول نفوس څه کم 40% برخه مذهبي لږکي ژوند کوي چې عیسویان، هندوان، سکان، احمدیان او ځینې نور پکې شامل دي. دغه لږکي که یو خوا له حکومت د حقونو نه ورکولو په اړه ګیله کوي نو بل خوا د ټولنې او ولس رویې هم اغیزمن کړي دي. په پېښور کې د عیسایي ورورګلوي یو مذهبي لارښود دانش پادری وایي چې غیر مسیحي ځایي ولس یې په خپل منځ کې استوګنې ته نه پرېږدي.
څنګه لکه علاوه ما په خبر کې د خپل خلکو کې چرچ کار شروع کړی او د غریب آباد دلته په خبر یو علاقه ده. نو دلته کې چې کله ما کار کول نو دلته کې زما کور چې کوم په کرې باندې خښته نو هغه سره ټوله خوښه کې چې څومره بدی وه هغه ټول غیر مسیحیانو، نو هغوی چې کوم دی مونږ باندې بیا پابندي ولګوله چېرته دلته کې ستاسو نور خلک شته نه دي او ستاسو دلته خلک نور ځینونه ولې راغواړي، او دا سیاسي هغه عبادت یې مونږ باندې بند کړو، بیا مال کې مکان دی نوټس ورکړو چېرته دا داسې داسې کار کوي که نه، هغه هر یو شی زما سره پروت هم لګن. نو خیر زه خو بیا حکومت هغه ته لیول ته لا نه ړم چېره، بس اوس دلته کې چونګې مونږ بدي شته نه، ځکه بس بیا هغه چې کوم دی کنه داسې کېږي ډېر ځینو کې داسې شوي دي، پېښور کې خصوصا دا ډېر ځای کې دا شوی.
په پاکستان کې د سخت دریزي څپې له توندېدو وروسته په دغه هیواد کې پر بېلابېلو مذهبي لژکیو او د دوی پر مذهبي عبادت ځایونو وسلوال بریدونه هم سوي چې دوی یې له ویرې سره مخامخ کړي دي. په پېښور کې د هندو ټولنې یو مشر هارون سرابدیال وایي چې د دوی زیاتره عبادت ځایونه قبضه سوي او له مسلمانانو سره د مذهبي همغږۍ د مجلسونو د نشتوالي له کبله سخت دریزه کسان دوی ته زیان رسوي.
ګڼ شمېر چې زمونږ عبادت گاہونه دي هغه بند دي، او یا حکومتي ادارې چې دي دا وی سره دا انتظام دی، اور انتظامی منفی انتظامی جرے غا کارکردگی دی وجه نه اغه بجای دی چې هغه مذهبی مقامات د مذهبی مقاصد لپاره استعمال شي، اغه ریوینیو جنریټ کول د لپاره چرته هوټل استعمالي کې لګي دی، او کم ځای کې چې اغه اسکول کالج نه جوړ شي، باز دی کې دفاتر جوړ شي، باز دی کې کمرشل پلازا جوړ شي، دی چې اغه بنیادی شونه دغه د وجه نه چې زموږ مذهب باقی پاتې شي، چې مونږ خلک خپل مذهب پریکټیس کول شو اغه ختم شو، بل دسې زموږ مواقع حکومت هم نه ور کوي چې اغه انټرفیر نه هارمونی فیرو ور کول د لپاره، یا د اسلامي رورولې سره چې ده نږدې راتلو مواقع مونږ ته ملاو شي، نو هغه د وجه نه چې نفرت چې ده هغه فیرو والی او مینه محبت چې ده دغه مواقع نه، نو دې د وجه نه روز روز چې ده هغه کم انتها پسند ډله ده هغه خپل فرض غني هندو ته یا دیگر نان مسلم سره هغه نقصان ور کول کې، او مارکیټ کې چې ده مونږ د نانبای شو یا هوټلنګ شو یا نور کاروبار چې ده هغه مذهبي تعصب د وجه نه نشو کولې.
هارون سرابدیال زیاتوی چې پر دې سربیره د پاکستان په نصابي کتابونو کې د غیر مسلمانانو مذهبي لژکیو پر ضد مواد شامل کړل شوی چې په ټولنه کې د دوی د بدنامۍ او تحقیر سبب ګرځي.
او بل ځای کې په اسلامیات تاسو خاين اسلامیات خاين کړه، په هغه کې د نور مذاهبو په اړه کې دروغ یا منفي خبرې تاسو ولې وړاندې کوي، دا وې سره نقصان چاته کیږي، هم پاکستان کې را پاتې کېدو والا رولی ته نقصان پاتې کیږي نه، اوس کا هارون سرابدیال یو هندو دی او دغه دوست نه جوړیږي، نو دغه وخت دغه چې دغه کتاب ورته وایي چې دا شودر دی او دا نفرت وال خلک دي، دا پاکستان دشمن دي، مکار دي، دا چې دوکې باز دي، نو ما سره چې ده هغه فرینډشپ به چا کیږي، رولی به چا قائم کیږي. او بل ځای کې ما سپریم کورٹ کې ریټ پټیشن داخل کړی دی په اسلام آباد کې، دا هیټر لیټریچر کم از کم 25 ثبوت چې ما پرایمری نه والے تر هایر ایجوکیشن پورې چې دی مال ته سبمیټ کړی دی، چې دا 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 چې دی تاسو زموږ په مذهب کې تاسو صدا درو وای دا بلاسفیمی نه ده، چې تاسو زموږ په مذهب کې په واره کې چې تاسو منفي خبرې او درو خبرې او غلط خبرې ورکوي لګیای. ما مثال کې تور باندې کې تاسو زموږ په فیسبوک باندې لاشه او ال تاسو وګوره، نو هغه د 3rd ایئر چې کم اوس هم په خیبر پختونخوا کې کتاب چې دی اسلامیات هغه کې تاسو وګوره، د هندو چې کوم زنانوي یا کرسچن زنانوي یا یهودي زنانوي، نو دغه په اړه کې چې کوم نازیبه خبرې لیکلې دي، آیا دا پکار دي چې تاسو د خپل فیوچر جنریشن څه وایي؟
د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د مذهبي لژکیو په اړه پر منفي بیانونو او د دوی د عبادت ځایونو پر کموالي یا نشټوالي سربیره په خیبر پښتونخوا کې هندوان او سکان د خپل مړو د رسم تر سره کولو لپاره د شمشان ګاټ له نشټوالي سر ټکوي او له حکومت په پېښور کې دننه د ځای ورکولو غوښتنه کوي. د خیبر پښتونخوا د سکانو مشر سردار چرنجیت سنگ په دې اړه وایي،
زیات ضرورت زموږ د شمشان ګاټ دی، او چې لکه مونږ چې دلته مړې وشي څنګه تاسو ته پته ده چې مونږ مړې سوځو وشوي، او هغه مړې بیا مونږ دلته نه په خور نه ګاډي ونیسو او ډاکټر ونیسو، په هغه کې ډیډ باډي کېږدو، لسته پلین کوچونه ونیسو، هغه کې خلک لاړ شي مونږ اټک ته یوسو، نو چونکې په دې باندې زموږ خرچ هم زیات کېږي، زموږ ټیم هم ضایع کېږي، نو مونږ حکومت نه دا اعلان لرو چې مونږ ته په پېښور کې د شمشان ګاډ ځای راکړی شي، چې موږ د خپل مذهبي رسومات چاهیا د مرګ دي چاهیا د واده غم خادي دي چې هغه موږ په صحیح څوګنه باندې دلته کوو.
پر دې سربیره سکان او هندوان د واده د نوملیکنې یعنی کانامې جوړولو د حق غوښتنه کوي. کڅم د پاکستان په قومي اسمبلی کې په 2019 کال کې د هندوانو د ودونو د رېجستریشن قانوني مسوده منزور شو او په پنجاب صوبې اسمبلی کې بیا په 2013 کال کې تصویب شو، خو پر دې قانون تر اوسه عمل درآمد نه دی پیل شوی. سردار چرنجیت سنگ په دې اړه زیاتوي،
چې څنګه هغه په پنجاب کې دا سکھ آنند کارج میرج بل پاس شو، دغه شان صرف په کې پی کې نه، په صوبه بلوچستان کې سکھان شته، په صوبه سندھ کې شته،
پکې پکې کیشته نو زدا غنم چې دا بل دی ټول پاکستان د لپاره پاس کړی شي چې څنګه چې زما سره خپل کورواله بازار کې رواني چې زه حکومت ته دا ثبوت ورکول شم چې جی مال حکومت نه کنه امر کړی دا مال اجازه را کړی دی او امید لرم چې ان شاء الله پکې پکې کې بم دغه شي کیږي په سند کې بم کیږي په بلوچستان کې بم کیږي
په دا ورستی څو کلونو کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د مذهبي لژکیو زرګونو وګړو په ځانګړې توګه هندوانو کډی کډی چې زیاتره هندوستان ته تللی دي دا چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د سند صوبې مشر اسد بټي تفصیل راکوي
هندو مشکل طور پر دباو کې شکار ہے خاص طور پر ان کی بچیاں جو ہیں وہ اس کا نشانہ بن رہی ہیں
ہندوان پا مستقل توگا تر فشار لانے دی پا زنگڑی توگا دا دوی جنکی لدی فشار سر مخامخ کی گی ہاگوی دا دوی دا خوخ خلاف تختول کی گی او نگدی مدرسو یا جماعتونو تولل کی گی او ویل کی گی چاگوی پا خپل خوخ اسلام قبول کرے لحاغ روز تا بیامور او پلار لدو تا نپری خودل کی گی پر دی سر بیرا دا امنیتی دارو غیر سرکاری تنظیمونو او دا بشری حقونو دا دارو کارکون کی هم نور پری خودل کی گی او بہانه دا جوڑا کرے چې د هغې لپاره ټول نامحرم دي له هغه وروسته بیا نه معلومیږي چې دا جنکۍ چیرې دی او په څه حال کې دي بلخوا هندو تاجران لوټل کیږي هغوی ته دړکې ورکول کیږي چې کاروبار او جایداد په نس ورڅخه واخلي په داسې حال کې ډېری هندوان هندوستان ته کډه کوي
پرسن صوبې سربیره له بلوچستان څخه هم سلګونه هندوانو د تیرو څو کلونو پر مهال د پاکستان لویو ښارونو یا هندوستان ته کډه کړې دي چې لوی ثواب یې نامنی په ګوته کیږي په دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د بلوچستان صوبې یو مشر طاهر حسین ایډوکیټ وای
موږ دلته چې د اقلیت والا لفظ استعمالو یا ماینورټي والا نه دا ماینورټي یا اقلیت دغه معنا لري چې دوی کمزور دي یا د دوی ایکول رائټ نشته په پاکستان کې نو حکومت دغه معاملات کې بالکل تعاون نه کوي او نه د حکومت سره رول شته پکې چې پاکستان آزاد شو هغه ټیم د دوی پاپولیشن 21% وا په پاکستان کې اوس 1% پاتہ ده نو دغه مطلب دا چې د دې د کمواره ان سکیورټی سچویشن دا دغه د وجه سره خلک مایګریټ کوي
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر قبلا یاز په پاکستان کې په زور د هندوانو مذهب بدلولو پیشي د رسنیو پروپاګاندا غني خو وايي چې اسلام مذهبي لژکیو ته د احترام درس ورکوي او د دوی پر ضد له هر ډول تشدد یا ناروا څخه خلک منع کوي
اسلام خدا ټولو طبقاتو د احترام مذهب دی او دین نو هغه خلک چې په عقیده کې د مسلمانانو سره شریک نه دي او غیر مسلم دي نو د هغه مکمل تحفظ دی مکمل د هغه حقوق دي په خپل مذهب باندې تللو حق دی د دوی چې کوم نجی قوانین دي اسلام د هغه همیشه احترام کړی دی تمنګ خپل علمی ورثاو ګورو نو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تعلیمات او عمل د میثاق مدینه په صورت کې د حضرت عمر فاروق د دمشق د فتح آباد التتلل او بیا د مسیحیانو په عبادتګاه په گرجا کې لمونځ نه کول دی د پاره چې کچرته زن المنذ کوم نو ثواب خلق په جماعت کې بدل عقیده گرجا نو دا ټول مونږ ته خی چې اسلام چرته هم دا نه غواړي چې په جبر باندې یا د تعصب په بنیاد باندې د هغه خلکو سره چا د عقیده اشتراک مونږ سره نه لري د هغه سره داسې سلوک وشي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د سټینډینګ کمیټې مشر او د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز پارلماني غړي بابر نواز خان مشال رادیو ته ویل چې مذهبي لژکیو ته د ورپی شستونزو په اړه کیادي کمیټې ته ولیکل سي یا تماس ورسره ونیول سي نو دوی به د سونزو د حل لپاره اقدام وکړي نو موري زیاتوي د ودونو د ريجستریشن د قانون عملي کولو لپاره به ډیر ژر عمل درامت پیل کړي برخه د پاکستان د مذهبي چارو او همغږي وزیر مملکت محمد امین الحسنات شاه مشال رادیو ته ولچی د مذهبي لژکیو موضوع لاتلسم آئینی بدلون وروسته ثبوت سپارل سوی ده لاغه وروسته چې موکله د خیبر پښتونخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف له یو مخکښ او د صوبایي اسمبلی لغړی شوکت یوسفزی څخه د هندوانو لپاره د شمشان ګاټ او په تعلیمي نصاب کې د مذهبي لژکیو د ذکر پاړه پښتنه وکړه نو نوموړی ویل چې حکومت له دوی سره مرسته ته تیار دی
حکومت دې کنه هغه خو الری دې ته ویلین دي څو ځله چې تاسو کې ځمکه پکا نه نو چې موږ تاسو هغه ځمکه ایډنټیفای کړه که تاسو غواړئ ګورنمنت به دا ریپلمنت او دغه چې په خار کې دنه پرابلم ده خار نه بهر کې دې کم ځای غواړي حکومت هغه ته ورکول ته تیار ده او دې نه علاوه د مراټي حوالې سره چې کوم تاسو وایي ګوره دا خو اسلامیات یا اردو سایا آی چې کوم څه کہانیاں یې غړي دي وما کسی کہانیاں میں ہو تو بیانی کی شیطان شیطانی ہو انسان انسان یا کاری مائنارٹی تو سزا ارالی دا غلط دا مائنارٹی زمون دیر قابل احترام او زمون دیر زیاد دغه دې تو چکم ته انڈیا کوم کسی کی تے ہندو فوج یا بھارتی فوج کاری کمیونٹی زان ترالی دا غلط کی کہ چمون هیڅ قسمه دغه څه دی اړین سره نه کوم معنی هغه زموږ برابر شهریان دي لکه هیڅ قسمه د اړین سره ځاتې نه سوچ کولی شو نه برداشت کولی شو
په تعلیمي نصاب کې د لژکیو لپاره د اسلامیات پر ځای د متبادل مضمون په اړه شوکت یوسفزی ومنل چې باید د دوی لپاره دا کار وسی. د مشال رادیو روان خبرونه ټولنه او سختریزي هم دومره و. راتلونکي خبرونه کې به په پاکستان کې د نرشزیانو ژوند او د هغوی ستونزو ته کتنه وکړو. یاد دې وي چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. سوکاله ژوند ولري.
او اوس هم راځو 19 پروګرام د سولې په لور ته. د نن په پروګرام کې به واوري چې د افغانستان د سولې او امن پر راوستلو کې دینی عالمان سرول لوبولې شي. د پروګرام جوړونکي د مشال ریډیو همکار بشیر غواخته
د سولې پر لور.
د مې په ولسمه نیټه په انډونیشیا کې د کوربا هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمان راغون شي وو. دوی په افغانستان کې د جګړې په سولې زهل خبرې وکړې. نن د سولې پر لور خبرونه کې اورو چې دینی عالمان څنګه کولای شي د روان تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي. زه بشیر غواخم هر کله مکم. د پاکستان نظریاتی کونسل مشر وای په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د افغان علماو د هڅو ملاتړ کوي او کو په دې لړکی دوی سره کوم ناسته کیږي نو خامخا به ورته مثبت ځواب وای. د دې کونسل مشر او دینی عالم قبله ایاز د مې په څلورشتمه مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه ورسره د افغانستان علماو شورا په دې لړکی کوم رابطه نه دکړي خو کوي کړه نو ځواب به دی چې طالبان باید د افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
نن سبا دور چې دا د مذاکرات دور دی او دا د مسلحه تحریکات دور نه دی. پکار دی چې یو مذاکراتي حل راوځي لکه څنګه د انګریزانو قبضه چې وا په هند باندې نو د هند علماء د هغوی سره باقاعده مذاکرات هم وکړل او باقاعده خبرې هم ورسره وکړلې او بیا یې د هند نه د وتلو لار هم ورته وښوله. نو طالبان چې د مذاکراتو نه انکار کوي دا خبره صحیح نه ده. په نن سبا وخت کې مذاکرات کېدای شي او زمونږ اسلامي ورثه چې دا په هغې کې همیشه مذاکرات شوي.
د سولې پر لور
د افغانستان علماء شورا په دې ورستو کې په انډونیشیا کې د کوربا هوا ترڅنګ د پاکستان دینی عالمانو سره خبرې وکړې. دوی په یو شریک پریکړه لیک کې پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه بس او د سولې لار خپل کړي. په کابل کې د افغانستان د علماء سرتاسری شورا یو غړي مولوی نور پاچا حماد مشال ریډیو ته د مې په څلې رښتمه وویل چې هله لري د ترګرې پر ضد حلو ځل کې به د پاکستان دینی عالمان سره نږدې راتلونکي کې غونډه وکړي تر څو د روانې جګړې پر ضد یو فتوا ورکړل شي.
اصلي اساسي کار په کار د چې هغه لکوم جن چې سرچینه اخلي دا مشکل هغه باندې فشار په کار عام طور سره به د دې نتیجه دا وي عام خلک چې د ناخبرینه د دې ډلو په دام کې راځي ا دې هغه مخه به ونیول شي او عام خلکو چې دا یو خیال ده چې د دې ډلو شاته علما دي یا دینی سوچ ده دا به منتفس شي د دې ډلو شاته دینی سوچ نشته.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज ده
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په پاکستان کې تر اوسه پورې د دې کانفرنس لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. تر دې مخکې د پاکستان تل سوو دینی عالمانو یو فتوا ورکړه او په دغه هیواد کې د ریاست خلاف جګړه فساد وبلله. دوی د گاونډي افغانستان په اړه څه ونویل، خو د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي چې افغان علما له هغې فتوا ګټه اخیستل شي. په همدې حال کې د افغانستان علما او سرتاسري شورا غړی مولوی نور پاچا حماد وایي د ترګری پر ضد فتواو کې باید ټولو جګړو ته یو شان وکتل شي.
کومې چاودنه کېږي، کومې حملې کېږي، د دې قرباني په سلو کې نه نوي بلکې 99.9% ټول ملکی خلک وي، د عامه بې ګناه خلکو وژنه د هیڅ دین جواز نه ورکوي، نه اسلام نه کوم بل دین. نو دلته سر د وینه ټوله وینه ده، بې ګناه خلک پاکستان کې وژل کیږي جنایت ده، که په افغانستان کې وژل کیږي جنایت ده، که په سوریه کې وژل کیږي، که په عراق کې، که په بلد، که په امریکا کې، هر چېرته چې څوک بې ګناه خلک وژني هغه جنایت کوي. نو جنایت ته باید جنایت وویل.
د سولې پر لور
د افغانستان د سولې علي شورا غړی وایي چې دوی د سعودي عرب دینی عالمانو سره هم خبرې کول غواړي چې د یو شریک کانفرنس په جوړولو سره طالبان جګړې بس کول ته وهڅي. افغانستان، پاکستان او انډونیشیا یو شمیر دینی عالمانو په جاکارتا کې کړې غونډې په اخره کې په افغان جګړه کې ښکېلو غاړو باندې غږ وکړو چې ټوپک کېږدي او د حکومت سره نیغ په نیغه د سولې خبرې وکړي. دا غونډه د انډونیشیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه او د دغو هیوادونو دینی عالمانو وویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. دغو دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړلیک هم خپور کړ چې 12 مادې لري. د پریکړلیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم مسلې په خبرو حل کړي او د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، په دې پریکړه لیک کې همدار ازول شوی چې پر ملکی وګړو د حملو او ځانمرګو بریدونو په ګډون تشدد او ترهګری د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په افغانستان کې اوسنۍ ترهګری له 2001 کال راهیسې پیل شوې ده. دلته طالبان او داعش وسلوالې ډلې فعال دي چې د خپلې جګړې لپاره اسلامي دریز کاروي، خو په افغانستان کې ګڼو دینی عالمانو د اسلام د نوم په کارونې نیوکې کړې او وایي چې دا سیاسي جګړه ده. په انډونیشیا کې هم دینی عالمانو ټینګار درلود چې اسلام د خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي. په انډونیشیا کې د افغان علماو مشري مولوی عطاالله لودین کوله. هغه مشال ریډیو ته ویل د هیلمن دی چې دغه غونډه به هغه اندېښنې ختمې کړي چې ویل کېږي روانه جګړه اسلامي اړخ لري. د نوموړي په خبره روان جنگ سیاسي دی او مذهبي دلایل ورته نشي کتل کېدی، نو ځکه دینی عالمانو پر طالبانو او ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د اسلام د نوم کارونې پر ځای دې د خلکو د وژنې بس کولو لپاره ټوپک کېږدي.
او دا په دې خاطر باندې خوند وه چې لومړي ځل لپاره د پاکستان او د افغانستان علما او سره د افغانستان د قضیې په رابطه باندې مخامخ خبرې وکړې. دلته د صلح په رابطه باندې بحثونه لرل او بالآخره په نتیجه کې یو پریکړه لیک صادر کړو چې هغه پریکړه لیک تقریبا 12 مادې لري. د هغې مهم مسایل همدا و چې د تروریزم او افراطیت پکې وغندل شلو. د پاکستان د علماو هغه فتوا هم تایید شوه چې 1300 کس علماو پخوا په پاکستان کې د تروریزم او د ارهاب په خلاف باندې صادره کړې وه. د دې ترڅنګ هغه پریکړه لیکونه چې په افغانستان کې د 15 کالو په اوږدو کې د افراطیت په خلاف باندې هغه هم تایید شول او د سولې پر اړه باندې څومره پریکړه لیکونه د اسلامي دنیا او د نور هیوادونو د خوانو صادر شوي د هغې تایید وشول او د دې ترڅنګ د صلح په راوستو باندې توافق شو چې حتما باید افغانستان ته صلح راشي.
تاسو څه ګڼئ چې دا به څه اغیز وکړي په طالبانو باندې یا وسلوالو مخالفینو باندې چې سولې ته راوګرځي او مذاکرات وکړي؟
په هر تقدیر د علماو دا مسؤلیت دی چې د اسلامي احکامو په رڼا کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دا خلکو ته ووایي چې د مسلمان وژل حرام دي، د مساجدو کې انفجارات حرام دي، همدارنګه په جنازو کې بمونه الوزول حرام دي، د مسلمان وژنه حرامه ده. صلح د بشری ټولنې او خاصتا د مسلمانانو هغه اصلي حالت ته باید تبدیل موږ وګورو. البته هغه شیان چې د جمع عوامل دي او د جمع باعث ګرځېدلي هغه هم د بحث موضوعات ګرځېدلی شي.
لودین صاحب، یو اخیری پوښتنه زه تاسو نه کوم، تاسو ته څه ښکاري چې دا اوس چې کومه جګړه روانه ده، تاسو په سولې شورا کې هم ډېر وخت تیر کړی دی او مهمو ځایونو کې مهم چارواکو سره ستاسو ناسته پاس شته دی، تاسو څه امید ښکاري چې دا مسله به یو طرفه شي؟
روان جنگ خو بدبختانه ډېر یو بے توازنه جنگ دی او د دې خاتمې لپاره یا د دې ګټل لپاره یو طرف ته کوم امید نشته چې یا به د امریکا متحده ایالات دا جنگ وګټي یا د افغانستان د مسلح مخالفین دا جنگ وګټي. موږ په دې باندې متاسف یو، ځکه د بشپالس ولس کالو په اوږدو کې جنګ تهدید شوی دی، سخت شوی دی او ناامني زیاته شوې ده، خطو قتال زیات شوی دی. په هیڅ صورت باندې جنګونه په جنګونو باندې پای ته نه رسیږي، جنګونه په مذاکراتو پای ته رسیږي، جنګونه په مصالحه باندې پای ته رسیږي او جنګونه په عدالت او په انصاف رامنځته کېدو باندې پای ته رسیږي. موږ هیله من یو چې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت په غاړه لري په کامله توګه باندې ادا کړي او هغه ته غاړه کېږي. هغه مسؤلیتونه د دولت مصالح مخالفین د خپل مسلمانانو او د خپل افغانانو پر وړاندې لري هغه رعایت کوي.
خلکو تاسو د کړي زندگی دا دلته ولې داس ستړي زندگی دا دلته شاعر او لیکوال ولې جاری
امن واړی
دلته ملي پنګوال ولې جاری
امن واړی
دلته د کار او کولار ولې جاری
امن واړی
اوریدونکو هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه خکم، خوشاله اوسه.
دی وطن ته دی هوا ته د جنگ شاکړې لو یا خدایا ته قبول مو دعا.
Ali